یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساسو کوربم تخنیکی چارې نور نعیمی مختوری السلام علیکم په دې یو سات خبرونه کې به وړاندې واوري چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د افغانستان په اړه ځانګړې غونډه کړې ده دا به هم واوري چې طالبان د ترین کوټ شار لڅنډو په څنډه شوي دي خو تر هر څه مخکې خبرونه له رضوان مراد څخه
السلام علیکم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي افغان امنیتي ځواکونو په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې طالبانو د کنټرول او قومندې د اساسي مرکز د منځوړلو لپاره چمتووالی نیسي او متحده ایالاتو په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد ولسمشر بشار اسد په لری کېدو ټینګار نه کوي خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلومات جان باس د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کړي جان باس د محل په ترکیه کې د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده لري نوموړی تر دې مخکې په عراق کې د امریکا د استازي په توګه پاتې شوی دی ولسمشر ټرمپ په داسې وخت کې د افغانستان په چارو کې خپل استازي ګماري چې سپینه ماڼۍ د افغانستان په باب د نوې ستراتیژۍ په اړه ورسته سلام مشورې کوي افغان امنیتی ځواکونه به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قومندې اساسي مرکز په نښه کړي د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات ورنکړل خو ویل چې طالبان له دې مرکز څخه اوامر او ملاتړ ترلاسه کوي بل لور ته مشرانو جرګه وایي طالبانو په دې وروستیو کې په بغلان ولایت کې خپل بریدونه زیات کړي دي چې د دې ولایت د مرکزی بغلان د ولسوالۍ په نیولو سره د کندوز پر هوایي ډګر حملو ته ځان برابر کړي لا غور څخه په ورکړ شو ریپورتونه کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه له څلور خواو د تیوره په ولسوالۍ بریدونه کړی دي د دې ولسوالۍ د امنیتي قومندان حبیب الرحمن ملک زاده په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته ویل چې په دې جګړه کې د امنیتي ځواکونو 15 تنه وشل شوي او 8 تنه نور ټپیان دي د خاغلی ملک زاده په وینا له وسلوالو سره دا جګړه د تیر شپې له 10 بجو پیل شوه او د سهار تر 3 بجو دوام وکړ د تیوري د امنیتي قومندان وایي چې په جګړه کې 15 طالبان وشل شوي طالبانو تر اوسه په دې اړه کومه سیرانه دا کړی متحده ایالاتو په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لری کېدو ټینګار نه کوي دا خبره پرون د تروریزم پر ضد مبارزې لپاره د ولسمشر ډونلډ ټرمپ سلاکار وکړه د سوریه د ولسمشر په اړه د ټرمپ د ادارې د دریز د پخواني جمهور رئیس بارک اوباما د غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد د لری کېدو غوښتل لرکېدل غوښتل لوی بدلون ښیي خو سپینه ماڼۍ وایي چې بیا هم د سوریه د سولیزو هڅو په ترڅ کې باید په یوې مرحله کې اسد لواکل شي د فرانسې په ګډون یو شمېر لویدیځو هیوادونو هم د سوریه د شخړې د سولیز حل لپاره د روانو هڅو په لړ کې لواک څخه د اسد د لری کېدو په مسأله کې خپل دریځونه نرم کړی دي نن سهار یو سخت زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګان او د ترکیې ساحلي سیمې ولړزولې د امریکا د زلزلې د سروې مرکز د دې زلزلې شدت ریختر په کچه 6.1 بللې دی وایي چې مرکز یې د ترکیې په بودروم کې و د چارواکو په وینا د زلزلې دوه کسان وژلي او تر سلو زیات یې ټپیان کړي دي ویل کېږي چې تر زلزلې وروسته هم ټکانونه محسوس شوي دي د یونان د کاس ټاپو خاروال ګیورګوس کریت سیس ویلي دي زلزلې دغلته دوه کسان وچری او لسکونه نوري شوبل کړی دي په ترکیه کې بیا د موګلا والی احسان ګل سویلی کوي لومړنی څېړنې ښیي چې د زلزلې شدید تلفات نه لرل خوشو خو او یا تنې سثی ټپن کړی دي چې د بودروم روختون ته وړل شوی دي او د روپی ټولنې مشر ډونلډ ټوسک د پولند د ولسمشر اندریشی دودا څخه غوښتي چې ورسره وویني او د هغه لنجمنو بدلونونو په اړه چې واکمن ګوند د دې هیواد په قضا کې راولي او روپی بنسټونه سخت غندلې دي بحث ورسره وکړي د پولند پارلمان غوړ پرون هغه قانون تصویب کړ چې ولسمشر ته د سترې محکمې د کار او د قاضیانو د ټاکلو صلاحیت ورکوي انتقاد کوونکي وایي چې دا نوی قانون به د قضایي قوې خپلواکي لمنځه یوسي او قاضیان به د سیاسيونو تر ادارې لاندې راولي ټوسک پخوا د پولند صدر اعظم په یو بیان کې ویلي چې یو ګوند ته د قضا سپارل به په پولند کې د دیموکراسي په اړه تصور چې لا د مخه زیانمن شوی دی نور هم زیانمن کړي. ډونالډ ټوسک وایي له ولسمشر دودا څخه حتی له پرونۍ رایې مخکې چې د کتنې غوښتنه کړې وه او د ستونزې د حل لارې د موندلو لپاره د جدي لارو چارو او شریکانو غوره کولو ته یې هڅولی و. د سترې محکمې لایحه د انفاظ لپاره باید د سنا جرګې او په خپله د ولسمشر ډوډا لخوا هم تایید شي.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې ویب ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د امریکا د دفاع په وزارت کې د دغه هیواد د ولسمشر د غونډې له جزئیاتو خبرو. په دې غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې شوې. د روزګان مرکز ترین کوټ ته چیرمه د شپې په مخه د عملیاتو حال درکو.
هغه سپینه ګروپونه چې ښکاري د کنه تر هغه ځای په عملیات مخته تللی دی. خیر پېښ کې پوه شي انشاء الله.
چارواکي په روزګان کې ادعا کوي چې طالبان سخت ځپلي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې طالبان څرنګه د انټرنیټ له لارې تبلیغات کوي.
موږ د سیمې یو یو اربکۍ دی دوی پیژني چې د پلانری پلانې زوی د پلانې ځای کې کار کوي. هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي. بیا د وایې سره سو تسلیم سات
د حقیقت سره پروګرام لرو. په کې د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس سره شغیدلی یو.
موږ بشپړ غړیتوب حاصل کړ. دا ډاډ درکوم ټول تاسو رادیو له طریقې ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به حیثیت هم ساتو. یو غټه ستونزه هغه سیاسي مداخله دي.
په واشنگتن کې د دفاع په وزارت کې ولسمشر ډونالډ ټرمپ له امنیتي چارواکو سره د افغانستان مسله وڅېړله. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تر غونډې وروسته څرګندونې کړې دي. جزئیات له احمد تکلور.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټالرسن او د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف دانفورد پرون د کانګرس د استازو جرګې لغړو سره د یو نیم سات لپاره د بندو دروازو شاته خبرې وکړې. د پینټاګون یوې ویاندې دانا وایټ که څه هم یادونه وکړه چې په دې خبرو کې کومه ځانګړه پرېکړه نه ده شوې، خو زیاته یې کړه چې په غونډه کې د افغانستان، پاکستان، شمالي کوریا او نورو هیوادونو په اړه مفصل بحثونه وشول. ماتیس له غونډې وروسته په داسې حال کې چې خوښ کارېده وویل د استازو جرګې غړو ته یې په دې اړه معلومات ورکړل چې د داعش پر ضد جګړه کوم ځای ته رسېدلې. ماتیس وویل موږ به د داعش پر ضد جګړه ګټو او هغو به یې بایلي. ماتیس زیاته کړه د کانګرس غړو د ټرمپ د ادارې له هڅو څخه ملاتړ څرګند کړ. له دې غونډې یوازې څو ساعته مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او مرستیال یې مایک پنس د امریکا په دفاع وزارت یا پنټاګون کې له پوځي چارواکو سره په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد د مبارزې پر هڅو بحث وکړ. ښاغلی ټرمپ له دفاع وزارت یا پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال افغانستان ته د اضافي سرتیرو د استولو د پلان په اړه خبریالانو ته څه ونه ویل. یوازې دومره یې وویل چې ګورو به. اوس مهال څه کم اته نیم زره امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیره دي. خو د ټرمپ اداره هیله منه ده چې د افغان حکومت د وسلوالو مخالفینو پر ضد د جګړې نیمګړتیاوې به د یوې نوې ستراتیژۍ او د څو زره اضافي سرتیرو د استولو له لارې له منځه یوسي. تمه ده چې د اضافي سرتیرو استول به په ځینو برخو کې د افغان ځواکونو په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي ټرمپ له پنټاګون څخه د لیدنې پر مهال ډیر څه ونه ویل او یوازې دومره یادونه یې وکړه چې بسونه رغنده وو. ټرمپ خبریالانو ته وویل چې ډیر ژر به په افغانستان کې زموږ د اقداماتو خبرونه واوري او زیاته یې کړه د داعش پر ضد جګړه ښه روانه ده او دا ډله به ډیر ژر له پښو ولویږي. په داسې حال کې چې په سپینه ماڼۍ کې بحثونه د افغانستان پر جګړې نور هم متمرکز شوي، د ټرمپ ادارې د افغانستان لپاره نوی سفیر نومولی دی. د افغانستان نوی سفیر پخوانی ډیپلومات جان بس دی چې په انقره کې دنده ترسره کړې. سپینه ماڼۍ په یو لیکلي بیان کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د بس د تجربې یادونه کړې او لیکي بس په تیره یوه لسیزه کې د خپل کار ډیره برخه په عراق، سوریه او جنوبی آسیا کې د تروریزم پر ضد د جګړې په چارو کې د امریکا د متحدانو د یو موټی کولو پر هڅو لګولې. بس په داسې حال کې د افغانستان د سفیر پر دنده ګمارل کیږي چې د ټرمپ اداره د افغانستان لپاره د خپل ستراتیژۍ د بشپړولو په حال کې ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو له وتر و په منځني سپدول شپښنی په ټوله افغانستان کې اوري او د افغانستان پاک سره له شورن کې زموږ پرونی د اف ام په 3.5 نیول شي. د روزګان چارواکي د ترنکوټ شاوخوا د طالبانو د سختو ځپلو خبر ورکوي. زموږ خبريال د جګړې لومړی کرشه د شپې په 10 بجې چې جګړه روانه وتله دی. امنیت قمندان ادعا کوي چې په سلګونو طالبانو ته مرجوب لاوشته. د ازادي راډیو خبريال شریف الله شرافت د جګړې په لومړی کرشه کې له یو شمیر سرتیرو سره هم غږېدل دی او دا راپور یې چمتو کړی.
دا اور بس دلته الکان دی مونږ پرسنل دی بس خزه تا ور کړی ځان ته رڼا مڼا کوي.
د شپې لس بجې او د جګړې لومړی کرشه او د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې د افغان امنیتي ځواکونو لخوا شپنی عملیات
سلام هغه سپین ګروپونه چې ښکارې د کنه تر هغه ځای پر عملیات مختلفه ده بس خدای خیر پخ کې پوش ان شاء الله.
په دغه ولایت کې جګړه اوس د پخوا په پرتل ډیر پیچلې سوی. دغلته افغان امنیتي ځواکونه اوس تر ډیر ځندوروست سیمې له وسلوالو طالبانو تصفیه کوي، نو ځکه دغلته اوس افغان امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې سیمې د شپې تر خپل کنټرول لاندې راولي او د وسلوالو طالبانو لشتون څخه پاکی کړي. د خنجر و په نوم د پوز دغه عملیات د ورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ کې لاس ورځې وړاندې پیل سوی چې د چارواکو په خبره په دغه عملیاتو کې سلګونه وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوب لاړولې او ګڼې سیمې ورڅخه تصفیه کړي دي. افغان چارواکي وایي په دغه عملیاتو کې د دوی لوري ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دغه ولایت د امنیت قمنداني سرپرست رحمت الله صدیقي چې د دغه عملیاتو مشري پر غاړه لرل، د جګړې په لومړی کرښه کې د یادو عملیاتو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
عملیات ډیر ما په خانه شکل هغه د تاسې همونی له سروزو په جریان کې چې دغه عملیات چې سوي دي په مختلف په هر منطقه کې دشمن ډیر سخت ضربې لیدلي، ډیر سخت عمده قومندانان یې د منځ تللي دي. بیا هم د خدای تعالی جل شانو په نصرت او د خلکو په حمایت او په کومک باندې موږ وکولای شو د دوی تلفاتو څخه ملکي او نظامي او خوشبختی پدې کې و چې یا ته موږ یو نفر ملکي پدې کې طلب نه درلود ولې دا منطقي ټول ونیول شو.
شاغلی صدیقي وایي ځکه په دغه سیمه کې عملیات رو روان کړي د د په خبره چې وسلوال طالبان د ملکی خلکو د کورونو څخه د سفر په توګه کار راخلي او په خبره چې د دې هڅې داجي چې ملکی خلکو ته کوم زیان و نه رووي.
دغه زن نه پېژم چې دغه بعضی دوستان وایي چې داسې عملیات یې رو روان دي یا قرار روان دي یا د کندي سره مخامخ دي او نو علت یې څه دي؟ نو نیول خو چې ونیول څه دا خو داسې نه دی چې اوس ونیول سوله بالا خبره ګرده خلاص سوله. دا خو استقامت غواړي چې باید هلته موږ پوستې ځای پر ځای کړو. دا خو مثال د خبرې د مین پاکي غواړي اوس تقریبا په حدودو کې اضافه تر 4000 کوره دلته اضافه دغه سوه او دا 4000 کورو کې دا ټوله په شک باید ورته وکتل شي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغه عملیاتو په اړه رسنۍ ته څه نه دی ویلي. له دې سره د جګړې په دغه لومړی کرښه کې هغه افغان سرتیری چې تر ټولو لوی او درون بار یې پر وژو اخیستی او تر دې ځایه یې راوړي او هڅه کوي چې لا یې هم زیات شمیر سیمې تر کنټرول لاندې راولي، یعنی تور او سور او زرغون بیرغ وایي تر هغه وخته به د خپل وطن څخه دفاع کوي تر څو چې په بدن کې یو څاڅکی وینه وي.
رحمت الله خبرې کوم د شماسور سیمه د ورور سرباز هم نن مې 15 تقریبا په دغه عملیاتو کې بس د شماسور په سیمه کې یو نو پیلان مزل ته موجود چې کوم وخت د عملیات راغو سينو موږ نورم پر مختګ باندې د خیر سره کوو د ولس پر همکاري سره د وطن دفاع در هغه ساته پر کوم چې پر کیمیو څاکوینی خپل د وطن دفاع پر نه د ماو د ولس په همکاري باندې به موږ ورور خپل سر پر دغه ځای باندې ورکو.
مانو سپلا خان دی په جترین کوټ ولایت کې ما تقریبا ولس کال وظیفه اجرا کړې ده چې په جزای کې ما 28 کس شهیدان ورکړي د شپانس کس شهیدان موږ ورور پوری په یو ما شام ورکړي د کترخانه په مند کې نو فلنجو په کاکر کو پیروشو په جټول زګو کې مو سپیجر کړی د ټول وطن ما پیژني درته ماتويش کس شیدم په جولات کې ورکړي خو موږ ټول ځوانان باید راولاړ شو دا که موږ څوک شهید ورکو یا ټپی ورکو باید راغمی مې نه پر جوش راځي ځکه د وطن سره موږ مين لرو د وطن زموږ دی د ګرد افغانستان موږ ګټ کور دی باید موږ ټول راولاړ شو ورور دښمن د منځکې زو باسو خپل منځکې آزاد کو.
دا یادونه ورده چې لتیری ولس میاشت راهیسی په دغه ولایت کې وسلوال طالبان او افغان امنیتي ځواکونه له یو بل سره په جګړه بوختي.
په راپور کې مو واوریدل چې د روزګان امنیتي چارواکي وایي مرکز ترینکوټ ته څیرمه سیمې له طالبانو تصفیه کړي دي او جګړه لا هم دوام لري. خو ځینې کسان وایي چې دغه جګړه ورو مخته ځي. وړاندې به په دې خبرونه کې دا هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې ډیر ژر به د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قماندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز له منځه یوسي. د پوځي چارو کتونکی اسحاق اتمر له کابل په ټلیفون را سره دی. اتمر صاحب، خبرونه ته شرغلې. اتمر صاحب محترم، د روزګان د امنیت قمندان څرګندونې مو واورېدې. دی وایي چې طالبان هم ځپلي دي او جګړه مخته روانه ده، او لکه څرنګه چې زموږ د خبریال په راپور کې هم تاسو واورېدل، تقریبا د 4000-5000 کورنیو ساحه تصفیه شوې ده. لیکن امنیت قمندان ویل چې هڅه کوي چې عملیات ورو مخته ولاړ شي. له پوځي تاکتیکه دا څرنګه ارزوي؟
دا خو ډېر مشکل دی چې موږ تلف ملکي تلفات کم کړو، په دې معنا چې مخالفین اکثرا د ملکي کسانو نه د سفر پیسې استفاده کوي، د دوی د کورونو نه استفاده کوي، د ښځو د ماشومانو ته استفاده کوي او دغسې. دا یقینا چې وخت ضرورت لري څومره چې په احتیاط سره دغه عملیات پر مخ ولاړ شي، همغومره کیدای شي چې د ملکي تلفاتو کچه کمه شي، او که دا په تندۍ سره لاړ شي دوی ته ملکي کسان، کورنۍ، ماشومان ښځې دوی تلفات ورکوي. نو د افغان دوری د حکومت دغه پالیسي دی چې کوشش وکړي چې دوی ملکي کسان ته تلفات ونه لري. په دې ترتیب سره زه کوم فکر کوم چې دغه عملیات به ورو روان وي خو دقیق به روان وي، او لکه چې ما دا خبرې واورېدې د دوستانو، دوی کوشش دادی چې ملکي کسانو ته تلفات.
بله، اتمر صاحب، وړاندې په خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د امنیتي معین جنرال مراد علي مراد دا خبرې لرو چې د افغانستان په شمال ختیځ کې به یو لوی مرکز له منځه یوسي. دا کار تر اوسه پورې نه دی شوی. له پوځي پلوه آیا په کار ده چې ورنمخه دغه څرګندونې وشي چې دا مرکز له منځه وړو، او که په عین وخت کې دا معنا لري چې په مخالفانو فشار راشي؟
د فکر کوم چې د عملیاتو نه مخکې د عملیاتو د پیلېدو خبر چې په رسنیو کې، څو په راډیوګانو کې، دا ډېر غلط عواقب لري، ځکه چې دښمن د دې عملیاتو نه خبرېږي او هغوی ځان ته بدیلې لارې لټوي چې څنګه وشي کولی دوی خپل تلفات کم وساتي. نو همیشه دغه انتقاد دی په امنیتي ځواکونو باندې چې دوی د عملیاتو نه مخکې دغه عملیات اعلانوي، او دا په استخباراتو کې او په نظامي برخه کې ډېر غلط کار دی. موږ کله چې عملیات ترسره کړو باید تاسو له هغه نه ووایو چې دا عملیات څومره موفق و، د دې عملیاتو تلفات څومره و، د دې عملیاتو کې څومره کسان ګډون درلود په دغه ترکیب سره. او داسې چې موږ مخکې تر مخکې وایو د هغه کار کوونکو ته وروسته دښمن کولی شي چې ځان دپاره تدفعي حالت ونیسي، ځان دپاره داسې پلانونه طرحه کړي چې د دوی تلفات کم شي، یا مثلا دولت تلفات واړوي. نو زه فکر کوم چې دا به ډېر ښه وي چې دغسې لوی عملیاتونو موږ مخکې تر مخکې اعلان نه کړو.
وړاندې به د جنرال مراد څرګندونې بیا واورو چې دی د دې علت څه وایي او ولې دا ورنه مخه اعلانوي. خو که ډېر تر راشو، اتمر صاحب، چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د نوې ستراتیژي د اعلان په درشل کې په ځینو سیمو کې جګړې تیزې شوې دي، که څه هم په روزګان کې خو حکومت عملیات پیل کړي دي، او یا په بغلان کې دا کوي چې دوی به عملیات وکړي. خو په تیرو څو ورځو کې په هلمند کې طالبانو جګړې سختې کړي دي، همدارنګه په بغلان کې سخت عملیات کړي دي. څه فکر کوي چې دوی غواړي چې په امریکا شر راولي او کنه د جګړو وخت؟
یتي زرم دا ستای دی ورلي چې خپل مهارتونه وخی لري والو تام، او هغه فشار د افغانستان په دولت باندې دی چې خو تر اوسه پورې د امریکا ستراتیژي معلوم نه ده. او پرون خپل د امریکا ولسمشر داسې ویل چې موږ ګورو په دې معنا چې د عسکرو لیږل خوښوي دی، چې عسکر به څومره ډیګري دي. او دا خبره هم یقیني دی چې څومره چې امریکایي عسکر زیات شي، زه فکر کوم چې د جګړې
بله مننه مننه اتمر صاحب د پوزي چارو کتون کې اسحاق اتمر او چې له کابل په ټلیفون را سره وو او د افغانستان پر امنیتی وضعیت څرګندونه وکړي.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
مخکې تر دې چې د افغانستان مسایلو ته ورشو او د افغانستان شمال ختیځ کې د نوي عملیاتو په اړه تاسو ته معلومات درکړو، یو نړیواله مسله راخلو. د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د امریکا د ولسمشر سلاکار وایي امریکا به د سوریې شپږکلنې جګړې ته د پای ټکی ایښودلو لپاره ټینګار ونه کړي چې د سوریې ولسمشر دې له واکه لرې شي. د دې موضوع په اړه نور معلومات ملالۍ بشیر سره شریکوي او د ملالۍ جانې چې په سټوډیو کې را سره ده. د امریکا د مخکنی ولسمشر دریز دانه و چې په سوریه کې د سیاسي ثبات لپاره باید دریز دا و چې په سوریه کې د ثبات لپاره پکار ده چې بشار الاسد له واکه لرې شي. فکر نه کوي چې دا یو ستر بدلون دی؟
هو شیبر سب، اوس د سپینې ماڼۍ دریځ بدل سوی دی. لکه تاسو چې ویل، د امریکا مخکېنی ولسمشر باراک اوباما ټینګار کاوه چې په سوریه کې د سیاسي ثبات په خاطر باید د دې هیواد ولسمشر بشار اسد له واکه لرې سي. خو اوس د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سلاکار ټام بورست وایي دا مهمه نه ده چې لومړی د اسد له واکه لرې سي. دی وایي امریکا اوس هم غواړي چې یو وخت اسد له واکه لرې سي او دا به زموږ د خوښۍ نتیجه وي. بورست دا خبرې د پنځم په ورځ په کولرادو ایالت کې د اسپن امنیت فورم ته په وینا کې وکړې. د ترامپ ترڅنګ د نور لویدیځو هیوادونو دریځ هم د بشار اسد په اړه بدل سوی دی. د فرانسې نوی ولسمشر ایمانوئل ماکرون هم وایي چې په سوریه کې د سولې د تړون لپاره د بشار اسد له واکه لرې کېدل مهم نه دي.
بله، دوی د سوریه د کړکیچ څه ډول حل غواړي؟
د ترامپ سلاکار بورست وایي د سوریه کړکیچ باید سیاسي حل ولري، نظامی نه. خو ترامپ اداره اوس هم په دې باور ده چې که بشار اسد په واک کې پاتې سي دا به د سوریه لپاره سوله ییز هیله مني نه وي. بورست وایي که د سولې ترتړون مخکې پرمهال یې او یا هم وروسته یې بشار اسد له واکه لرې سي دا به ښه خبره وي. بورست وروسته له دې دا خبرې وکړې چې راپورونه وایي ترامپ هغه پروګرام لغو کړ چې له مخې سی آی ای باید د سوریه یاغیانو ته روزنه او وسلې ورکړي.
ملالۍ جانې، د امریکا په دریځ کې دا دواړه تغییرات څه مفهوم لري؟
شیبر صاحب، دا به ووایم چې څېړونکي وایي د ټرمپ د ادارې په دریځ کې دا دواړه تغیرات په دې معنا دي چې دغه اداره غواړي روسیه خوشحاله کړي، ځکه روسیه له ډېره مخکې هڅې کړي چې امریکا باید د اسد د مخالفینو ملاتړ بند کړي. روسیه هڅې کړي چې اسد باید په انتخاباتو کې برخه واخلي او که بیرته ولسمشر سي باید په سوریه کې د سیاسي انتقال تر مذاکراتو وروسته په واک کې پاتې سي. د اسد مخالفینو ته د وسلو ورکولو پروګرام د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2013 کال کې پیل کړی و چې پر اسد د واک لري کېدو په خاطر فشار راوړي. د بورسټ په وینا په سوریه کې له روسیې سره د ترامپ پالیسی شنه تایج ورکړي ځکه د سوریه په جنوب لویدیځ کې د اوربند موافقه پلی سوې ده.
ملالی بشیر و چې د سوریه په اړه د امریکا د جمهور رئیس نوې دریز له تاسو سره شریکو ډونالد ټرمپ پر دې ټینګار راپور نوې په دې ټینګار نه کوي چې د سوریه د سیاسي حل لارې لپاره د بشار الاسد لواکل لري. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قماندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز له منځه یوسي. د دغه وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد د خبرې د جمعې پورس یعنی نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وکړي. له دې سره همهاله د مشانو جرګې غړي وایي وسلوالو طالبانو د جګړې ډېر تمرکز په بغلان کې کړی تر څو د مرکزي بغلان ولسوالي په نیولو سره د کندوز پر هوایي ډګر حمله وکړي. تفصیل له کابل د ناجي صافي په راپور کې.
په بغلان کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو په زیاتېدو سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې امنیتي ځواکونه به ډېر ژر د افغانستان په شمال ختیځ کې د وسلوالو طالبانو د قماندې او کنټرول تر ټولو لوی مرکز لمنځه یوسي. د دغه وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د وسلوالو طالبانو دغه مرکز چې ترې د جګړې رهبري مخته وړي تر سر لاندې لري.
موږ به د وسلوالو طالبانو یو مهم مرکز لمنځه یوسو چې تر یو کال به بیا دوی ونه توانیږي چې جګړه وکړي، او په دې خپل هم هغوی پوهیږي. وسلوالو طالبانو ته خبرداری ورکوو چې لکه څنګه چې موږ د بغلان لپاره د وسلوالو طالبانو نومول شوی والی وواشه، دوی یو اصلي مرکز هم لمنځه وړو. دغه مرکز که هر ځای وي او دوی ملاتړ ورنه کیږي، موږ به دغه مرکز ضرور لمنځه وړو.
نوموړي وویل چې په بغلان کې وسلوالو طالبانو ته په تیرو درې ورځو کې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده چې په وینا یې دغه مرګ ژوبله د کوټې شورا او د وسلوالو طالبانو د مشرانو ترمنځ پراخې اندېښنې پیدا کړې دي. د راپورونو په اساس په دې وروستیو څو ورځو کې وسلوالو طالبانو د مرکزي بغلان ولسوالۍ په ګډون د دغه ولایت په بېلابېلو برخو کې پراخې حملې کړې دي. د بغلان سیمه ییز چارواکي هم دغه حملې تاییدوي، خو وایي افغان ځواکونه د طالبانو حملې په شا تمبولې دي. په همدې حال کې د افغانستان د مشرانو جرګې نایب منشي فیصل سمی بیا د افغانستان په شمال ختیځ بغلان ولایت کې د وسلوالو طالبانو له جګړیز پلان څخه پرده پورته کوي. نوموړي د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوال طالبان پلان لري چې سږ کال د بغلان له لارې کندوز ته لار پیدا کړي.
وسلوال طالبانو چې کومې حملې کندوز له شمال څخه لرل او کچیر کندوز یې د لنډ بودې لپاره نیولی، د کندوز امنیتي ځواکونه د هوایي ډګر په طرف شاته تک کاوه، خو هغه یوه ستراتیژیک سیمه ده. دا ځل د طالبانو پلان بدلون موندلی. د طالبانو قوتونه له کندوز نه بغلان ته راغلي او غواړي بغلان ته سقوط ورکړي او له دې لارې د کندوز هوایي ډګر ته داخل شي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت لوی امنیتي معین جنرال مراد علي مراد هم تاییدوي چې د کندوز او بغلان لپاره د طالبانو نومول شوي والیان په بغلان کې تر ډیره د جګړې فشار زیات کړی، خو نوموړي وویل چې په بغلان او کندوز کې امنیتي ځواکونه حضور لري او وضعیت تر کنټرول لاندې دی.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
جانگیر یم د کنړ ولایت څخه پیر زما پان امریکا ته په کار ده چې جدي اقدام د پاکستان پر وړاندې وکړي. امریکا د پاره جالي دي د طالبانو د قانوني ډلې دغه کم مهم لاسونه دي هغه ختم کړي.
ایمان مات الله فقیر زاده، تاسو خپل عملی اقدام نه کوي، خو معلومدار غون دنیا ته معلومدار است پاکستان تر اوسه لاس لري. څو زوازې چې بیانوي ایران باندې هم سه بندیزونه لګولې دي، پاکستان باندې هم بندیزونه ولګي. ستا عبرت واخلي، ایران باندې ډیر وس فشار ده، پاکستان باندې هم د اقدام کوي بهترین کار ده.
نو محب لازم کچيري واکه امریکا غواړي چې د افغانستان سره مرسته وکړي، یوازې په دې اختارونو په ډیر غیر عملی شکلونو باندې نس کولای چې هغه تر هغه غریز ډیر لمنځه وي. عملاً باید چې اقدام وکړي، او زموږ وزنه خوښ هم دادي چې پاکستان باید نور د دې عملونو څخه خلاص واخلي.
د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو څرګندونې مو په سره واورېدې چې دوی د پاکستان او د افغانستان د اړیکو په ارتباط او خبرې کول او دا ویل چې په پاکستان باید فشار راوړل شي. په روان خبرونه کې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت څرګندونې لرو چې ویل خپل خاورې د ترهګری ختمولو ته ژمن دی پاکستان او ټینګار کوي چې پر خپل خاورې د ټولو ترهګرو پر ضد له توپیر پرته کوټل اقدامات کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند دا خبرې وروسته ترهغې کړي دي چې د ترهګرۍ په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په تازه راپور کې په پاکستان کې د حقانی شبکې په ګډون د هغو وسلوالو ډلو د مرکز د موجودیت ادعا شوې چې امریکا ته ګواښ پېښ شوي وړاندې. تر لنډو خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل درکو. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د دې هیواد یو تجربه کار ډیپلوماټ جان باز د افغانستان په چارو کې د خپل ځانګړي استازي په توګه معرفي کوي. افغان امنیتي ځواکونه به په نږدې وخت کې د افغانستان په شمال ختیځ کې د طالبانو د کنټرول او قومندې اساسي مرکز له منځه یوسي. دا خبره د کورنیو چارو د وزارت مرستیال جنرال مراد علي مراد له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. لغور څخه په ورکړ شو ریپورتونو کې ویل شوی چې وسلوالو طالبانو تیر شپه له څلور خو د تیوري پر ولسوالۍ بریدونه کړی دي. افغان امنیتي چارواکي وایي بریدونه پر شاتم بول شوی او 15 طالبان پکې وژل شوی دي. متحده ایالات وایي په سوریه کې د سیاسي حل لپاره له واک څخه په سمدستي ډول د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد په لرې کېدو ټینګار نه کوي. دا ولسمشر ټرمپ د ادارې د دریځ په خوانی جمهور رئیس اوباما د دې غوښتنې په مقایسه چې له هر څه مخکې له واک څخه د اسد ګوښه کېدل غوښتل لوی بدلون بلل کېږي. نن سهار یوې سختې زلزلې د یونان یو شمېر ټاپوګان او د ترکیې ساحلي سیمې لړزولې دي. د چارواکو په نه د زلزلې دوه کسان وژلي او تر سلو زیات نورې ټاپیان کړي دي. او د اروپای ټولنې مشر ډونالد ټوسک د پولند ولسمشر څخه وغوښتي چې ورسره وویني او د هغو لانجمنو بدلونونو پر چې واکمن ګوند د دې هیواد په قضا کې راولي او اروپایي بنسټونو څخه غندلې دي بحث او خبرې وکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ویل شوې دي چې پاکستان د حقانی شبکې په ګډون د یو شمېر نورو ترهګرو کور دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند د پنځنبه په ورځ په اسلام آباد کې په دې ارتباط څرګندونې کړې دي او ویل دي چې پاکستان پرته له توپیره د ټولو ترهګرو د ختمولو لپاره هڅې کړې دي او په دې باندې ټینګار کوي. له پاکستانه زموږ خبريال راپور لري.
پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا ترهګری په اړه تازه خبر شوی راپور په خبرګون کې ویلي چې ترهګری پر ضد کوټلي ګامونه پورته کړي او د ټولو وسلوالو پر ضد له کوم توپیر پرته اقدامات کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت باندې نفیذ ذکر د پنځمې پرس په اسلام آباد کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د خبر شوی راپور په اړه د وینا پر مهال یو ځل بیا ټینګار وکړ چې پاکستان پر خپل خاوره ترهګری ختمولو ته ژمن دی او په دې لړ کې جدي اقدامات کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ترهګری په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي که څه هم په 2014 میلادي کال کې په پاکستان کې په ترهګریزو پیښو کې کمی راغلی خو زیاتوي چې په دغه هیواد کې لا هم د حقانی شبکې په ګډون د هغو ډلو پټنځایو نشته چې امریکا ته ګواښ پېښوي. په دغه راپور کې همداشان ویل شوي چې پاکستان پر خپله خاوره د حقانی شبکې پر ضد مؤثر اقدامات نه دي کړي بلکې یوازې دغه وسلوالو پر ضد عملیات کړي چې پاکستان ته ګواښ پېښوي او په دغه هیواد کې په ترهګریزو پیښو کې ککړ دي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وان ښاغلي ذکریا په قبایلي سیمو کې د وسلوالو د مرکزونو او پټنځایونو په اړه وویل په دغه سیمو کې د پوځي عملیاتو له امله ترهګر افغانستان ته تښتېدلی او په خبره یې په افغانستان کې د حقانی شبکې د قوماندانانو د وژنو دا ثابتېږي چې دغه ډله په پاکستان کې نه بلکې په افغانستان کې ده. نفی ذکر همداشان ویل چې پاکستان تر هغه غری ختمولو ته ژمن دی او د امریکا په ګډون د نړۍ بیلابیل هیوادونو په دې لړ کې زموږ اقدامات ستایلي.
مخکې هم ما د داسې سوالونو جواب بیا بیا ورکړی دی. موږ دې ته ژمن یو چې تر هغه غری په مکمل توګه له خپلې خاورې ختمو. موږ دې لړ کې ډیر کوټلي ګامونه پورته کړی دي او زموږ هڅې ته بریا سره مخ شوي هم دي. د امریکې په شمول د نړۍ یو شمېر ملکونو د پاکستان د هڅو اعتراف کړی دی.
خغلی ذکر د افغانستان د روان وضعیت په اړه د پښتنې په ځواب کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغان شخړې اواره یوازې د خبرو لاره ممکن دی او پاکستان د دې لپاره د افغانانو په مشرۍ د سولې د هر ګام ملاتړ کوي. د ترهګری په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت کلنی راپور په داسې وخت کې خپریږي چې پاکستان افغان پولیس ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې په راجګال دره کې د وسلوالو پر ضد د خیبر سلور عملیات اعلان کړي دي. د پوځ ویان تیر اونۍ په یوې خبري غونډه کې په دې اړه وویل چې په دغه سیمه کې د پوځي عملیات په ځانګړې توګه د داعش وسلوالو ډلې د نفوذ د خپرې او له افغانستان او پاکستان ته د اړوختو د مخنیوي لپاره پیل کړي. د یادونې وړ ده چې پوز مطبوعاتي څانګې د پنځمه پرس پر اجګال کې د روان عملیاتو په اړه په خبر کړي بیان کې په دغه سیمه کې د 14 وسلوالو د وژلو خبر ورکړي خو د هغوی د هویت په اړه څه نه دی ویلي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا سجی راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې حقیقت سره پروګرام لرو او په هغه کې د افغانستان د کرکټ بورډ له اجرایي رئیس سره شغیدلی او د کرکټ پر ستونزو په دې برخه کې په حقیقت څه کې سره پروګرام کې په تفصیل اوریدلی شئ. خو اوس یوه سیاسي مسله راخلو. په افغانستان کې وسلوالو ډلو له یوې خوا جګړې تیزې کړې دي، له بله لوری سیاسي فعالیتونه او پروپاګند زیات کړی دی. د اقتصاد او سولې انسټیټیوټ لخوا خپاره شوي نړیوال تروریزم د جدول له مخې افغانستان له عراق وروسته په ټوله نړۍ کې له تروریزم څخه اغېزمنېدونکی دوهم هیواد دی. تروریستي ډلې څنګه په خلکو کې خپل تبلیغات خپروي؟ په دې اړه ملالۍ بشیر یو تحقیقاتي راپور لري.
طالبانو په افغانستان کې له 1990 میلادي کال څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې د خپل رژیم پر مهال پر هر ډول عکسونو خپرېدو، تلویزیون او انټرنیټ بندیز لګولی و. دا هر څه یې غیر اسلامي بلل، خو وروسته له هغه چې رژیم یې سقوط وکړ اوس دا ټولې لارې د خپلو تبلیغاتو لپاره کاروي. طالبانو د ویبپاڼو پر ټولنیزو رسنیو د اکاونټونو او پیغام رسوونکو لارو چارو تر کارولو وروسته اوس په انډراید تلیفوني سیستم کې یو اپ هم جوړ کړی دی. په دې اپ کې ورځني خبرونه، مقالې، ترانې او ویډیوګانې خپریږي. د امریکا د خپرونو بورډ د یوې سروې له مخې په افغانستان کې د کلیو نږدې 80% خلک د معلوماتو لپاره راډیو اوري. طالبانو له همدې کبله د انټرنیټ کارولو ترڅنګ په ژغیز او چاپي ډول لکه مجلو او شبنامو هم خپل تبلیغ او تهدیدونو ته دوام ورکړی دی. دوی د موبایل ټلیفونو او کیسټونو له لارې خپل ژغیز او ویډیوي تبلیغات تر خلکو رسوي او په ډیری مواردو کې خلکو ته تهدید کوي او هغوی تر فشار لاندې کوي. په امریکا کې د افغانستان په سفارت کې کلتوري آتشې مجید قرار چې په ټولنیزو رسنیو د طالبانو پر فعالیت نظر ساتي وایي،
که په ټوله کې ووایو د دوی دغه کار چې دی هغه په شخصي ابتکار باندې بنا دی. که دوی چې مثلا یو محلي سړی وپېژني چې دغه پلانای مثلا زموږ د سیمې یو یو اربکی دی، دوی پېژني چې د پلانای پلاني زوی د پلاني ځای کې کار کوي، هغه سړی بیا په فیسبوک کې دوی تعقیبوي، بیا هغه ته پیغام پرېږدي، د ته مسیج پرېږدي، بیا د ته وایي ته راسه تسلیم سه، ته راسه له موږ سره همکاري وکړه.
د ټکنالوژۍ له پرمختګ سره طالبانو د انټرنیټ څخه استفاده هم زیاته کړې ده. دوی په 5 ژبو انګلیسي، پښتو، دری، اردو او عربي ویب پاڼې لري. د کرایسیس ګروپ څېړونکو ادارې د یو راپور له مخې طالبان د عربي ژبې برخې ته ځکه زیات پام کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو او احتمالي مالي مرسته کوونکو توجه جلب کړي. د جګړې او سولې د انسټیټیوټ څېړونکو حکمت الله عظمی وایي، سختدریزي ډلې د خلکو پر احساساتو راپارولو او د هغو د مغزو پر پریولو ډیر تمرکز کوي. دی وایي طالبان د فزیکي او ټولنیزو رسنیو له طریقه خلک سختدریزي ته هڅوي.
طالبان خپل اشخاص مساجدو کې او خلک راټول کې هغه ته پلان تبلیغ وکړي. دا په هغه منطقو کې دي د افغان دولت کنټرول څخه تللي دي، نو طالبان د دې په استفادې خپل اشخاص تبلیغیان استوي خلک را جلب کړي. دوهم سوشل میډیا ده، په هغه وخت کې دي یا د هغه لپاره استفاده کوي کوم چې یا خپل پیغام خلکو ته ورسوي او یا هم نور احتمالي خلک ورسره یوځای شي. هغه عموما د شاریاتو د پاره دي چې هلته طالبان نسي کولای مستقیما د خلکو سره مخامخ وګوري.
طالبانو د خپل حکومت پر مهال یوازې یو رادیو او دوی ورځپاڼې درلودې، خو اوس د دوو رسمي ویاندویانو ترڅنګ د مطبوعاتو د سم انسجام لپاره د فرهنګي او نشراتو کمیسیون جوړ کړی دی چې اعلان یې د دوی پر رسمي پاڼه هم شته. شغلی اعظمی وایي چې طالبانو د 2018 کال په ایجنډا کې د رسنیو کارولو ته زیاته پاملرنه شامل کړه. دی وایي طالبان د رسنیو په برخه کې ځانګړې بودیجه لري او تمرکز یې نه یوازې خلکو ته د طالبانو د جنګي لاسته راوړنو پر ښودلو دی، بلکې د خلکو په زړونو کې ځان ته پر ځای موندلو هم دی. طالبان پر ټولنیزو رسنیو لکه فیسبوک او ټویټر ګڼې پاڼې او اکاونټونه لري. کله چې دوی کومه نوې ویډیو یا اعلامیه خپره کړي، نو دا پاڼې او اکاونټونه یې په پوره هماهنګۍ سره په یو بل پسې خپروي. ښاغلی مجید قرار په ټولنیزو رسنیو د طالبانو د انسجام تر شا د دلایلو په اړه وایي،
دوی اول ګروپونه لري، بیا د ګروپونو کې دوی مشوره کوي، بیا له هغه وروسته راوځي د باندې خپل تبلیغات کوي. نو اکثره په ګروپ کې مثلا دوی فیصله کوي چې راځي په پلاني باندې حمله وکړي، په پلاني ورسو، بیا دوی په مسارو اکاونټونو، په مختلفو اکاونټونو باندې ځي، په یو خاص هدف باندې اشاره چوي.
یا یو خاص کمپاین په مخ کې وړي. اکثر یې په یو ځای کې ناست وي، یعنی هغه اساسي ګروپ چې دی هغه په یو خاص ځای کې دفتري ناست وي، کمپیوټر نور دی ښي.
طالبان د موبایل ټلیفونونو له لارې په پیغامونو کې خلکو ته ویډیوګانې لیږي. دوی همداراز پیغام لرونکي اپلیکیشنونه لکه واتس اپ، ټلیګرام او وایبر هم کاروي. اکثره له دې لارو د خپلو تبلیغاتو، بریدونو، مځکو د نیولو او روزنې ژغیز او انځوریز پیغامونه لیږي. څېړونکی حکمت الله اعظمي چې داسې ویډیوګانې او پیغامونه یې لیدلي دي، وایي
کنسرتونه حتی خپلو دغه ته ښیي چې دا کنسرتونه وګوري، په ښځو کنسرتونه ورته ښیي چې داسې هلته یو یا ځینو محفلونو ویډیو چې حتی ځینو دا د افغانستان ښیي نه خلک څنګه چې مغزې ششتشور کوي نو بیا نه پوهېږي دا کوم ځای دی دوی څخه استفاده کوي.
طالبانو تر تیر کال پورې په خپلو خپرونو کې د بهرنیو ځواکونو مسأله ډېره راپورته کوله او خپل تبلیغات یې پر دوی متمرکز کړی وو. خو کله چې مخکینی امریکایي ولسمشر باراک اوباما له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو ایستل پیل کړل، د طالبانو تبلیغاتي تاکتیکونه هم بدل سول. ښاغلی قرار وایي طالبانو د عمومي خبرو پر ځای پر جزئیاتو تمرکز زیات کړ. دی وایي د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته دوی وپوهېدل چې دا خبره دومره زور نه اخلي، نو هغه وخت دوی پر اخلاقي موضوعاتو تمرکز وکړ.
دوی تمرکز تر امریکایی تر هر چا زیات په محلي پولیسو او محلي اشخاصو باندې وو، ځکه دوی غوړي د موثریت نم ډارېدل. نو دغه جرمي اړخ ډېر زیات راواخیست، هغه دې لپاره چې د نظام چیرای مجرمانه کی، ځکه دوی خپل جنگ ته باید مشروعیت ورکړی وای. هغه مشروعیت چې د بهرنیانو په وجود کې وو هغه لږ کمزور شوی و، نو دوی دغه بل اړخ ته توجه وکړه چې جرمي مسایل ډېر زیات مطرح کړو.
طالبانو په 2011 کال کې د خپلې ویبپاڼې د مدیر عبدالستار میوندی مرکه خپره کړې وه. نوموړي ویلي و چې اوسنۍ جګړې له مطبوعاتو پرته نسي ګټل کېدای. د هغه په وینا په جګړه کې بریا یوازې هغه وخت ممکنه ده چې زړونه او فکرونه وګټل سي. طالبان د دې کار لپاره ټولنیز مطبوعات په پراخ ډول کاروي، خو ټولنیز مطبوعات لکه فیسبوک او ټویټر هغه اکاونټونه بندوي چې خلک تشدد ته هڅوي. طالبان له همدې بیری ډیر اکاونټونه لري چې یو بند سینو بل فعال ساتي. ټویټر او فیسبوک له خلکو غواړي چې د ترهګرو زیانمنونکي اکاونټونه ورته راپور کړي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي کارپو آصف حبیبي وایي په دې اړه افغان حکومت هم باید لاس په کار سي او د ټولنیزو رسنیو شرکتونو ته د رسمي غوښتنلیک په لیږلو سره د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي غوښتنه وکړي.
باید ځینې قوانین په هیوادونو کې موجود وي، تر څو د هغو قوانینو په رڼا کې ټکنالوژي له منفي اړخ څخه مثبت اړخ ډېر وي. د هر هېواد مقننه قوه او اجرایه قوه باید یوه سیاسي اجماع ولري. د ټکنالوژي کارکوونکي پرې نه ځي چې منفي موضوعاتو باندې ډېر تر خپل پوښښ لاندې ونیسي، او تر څنګ دې چې رسنیو او مدني ټولنو ته هم قناعت ورکړي چې د ټکنالوژي منفي کارول په دې معنی نه دي چې د دوی رسنۍ یا بیا هم د ټولنیزې شبکې د سانسور شي. او بل اخ خپل ولسته، کله چې موږ په هیواد کې ژوند کوو د هغه هیواد ملي ګټو ته باید ژمن هم اوسو.
د طالبانو په اړه ویل کېږي چې د دوی اکثره غړي یوازې د مدرسو فارغین دي او په عصري ټکنالوژي ډیر نه پوهیږي، خو لکه څنګه چې لیدل کېږي دغې ډلې یو منظم مطبوعاتي تبلیغ پر مخ روان کړی دی. افغان چارواکي وایي د دې علت د طالبانو سره د بهرنیو استخباراتو مرسته ده. پر افغان حکومت نیوکه کېږي چې د دوی د عامه اړیکو ستراتیژي هم ډیره کمزورې ده. په دې اړه مو د حکومت د رسنیو له رئیس سره د خبرو هڅې وکړې، خو ونه توانېدو چې د حکومت د عامه اړیکو د ستراتیژي او د سختریتو د پروپاګند د مخنیوي لپاره د حکومت د پلان په اړه ورسره خبرې وکړو. خو د دفاع وزارت وین جنرال دولت وزیر وایي
کاملا منګه په دې اګلا باندې ډیر کار کړی دی. دوی ډیر اکاونټونه د زمونږ د مخابراتو د وزارت له خوا نه بند شوي دي. زمونږ د امنیت عمومي ریاست هم په دې اګلا باندې کار کوي، کوم اکاونټونه چې پیدا کی هغه بندي.
په افغانستان کې د بیوروکراسي له کبله د حکومت مطبوعات هغومره اغیزمن نه ګڼل کېږي. افغان چارواکي د بیوروکراسي او سیاسي ملحوظاتو له کبله آن اعلامیې ژر نه خپروي. همداراز که یوه پیښه وسي نو امنیتي ځواکونه د قانوني محدودیتونو له کبله نسي کولای چې د جګړې له سیمې عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړي، خو طالبان داسې کوم محدودیت نه لري. همدا لامل دی چې طالبان خلکو ته ژر رسیږي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې لږ تر لږه پر انټرنیټ د طالبانو د تبلیغ مخه ونیسي. د دې وزارت سرپرست وزیر سید احمد شاه سادات وایي چې په دې اړه د جدي ګامونو اخیستلو پلان لري. هغه زیاتوي د دې لپاره یو نوی قانون هم جوړ کړی دی.
ټول ارګانونه په دې همغږي شول چې راتمن کو انہیں دعاو کے بس ٹھولے ہاگا چنا کے افغانستان دولت خلاف فعالیت کوي په سوشل میډیا کې او سایټونه دا په افغانستان کې ټول بند شي. قانون د کوډ جزا په مطابق سره هر هغه څوک چې په مثلا د انټرنیټ د لارې د ویب سایټونو د لارې تبلیغات کوي دولت په خلاف او یا شخصیت وژنه کوي ټول د دوی ټولو سزا په اوس معلومه ده. نو مخکې د کوم قانون په حساب سره سزا نه شوه ورکول کېدی او اوس ورکول کېږي.
نوموړی په داسې حال کې د طالبانو د تبلیغ د مخنیوي خبره کوي چې دغه وسلوالې ډلې پر خپله ویبپاڼه تیره میاشت لیکلي چې سږ کال یې اووه اویا ویډیوګانې لسګونو ژغیز پیغامونه او په سلګونو لیکنې خپرې کړي دي.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی؟
سلامونه. افغانستان د روان 2018 میلادي کال د جون پر 22مه نیټه د کرکټ د نړیوال شورا بشپړ غړیتوب تر لاسه کړو. دا هغه لوی لاسته راوړنه و چې افغان کرکټ لوبغاړي ورته په ډیر کم وخت کې ورسېد. خدا چې کرکټ نړیوال شورا په دې برخه کې کومې غوښتنې لري او افغان کرکټ بورډ ته اوس څه کول پکار دي هغه پوښتنې دي چې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې د افغان کرکټ بورډ د اجرایوي رئیس شفیق استانګزي مخ ته کېږو. زه اکرام الله اکرام یم. استانګزي صاحب ډیره زیاته مننه تا ته کله او خره غلاس وایو ک پایلې لدیو کو چې پنړی کې نګدی یو سل سلويخت هیوادونه کرکټ کوي دولسی غوره لوبډلې لري چې هم په کې لنی کمرغ افغانستان دی او دا د افغانانو لپاره د ویاړ خبره ده. د کوم دلایل لمخې د کرکټ نړیوال شورا افغانستان ته بشپړ غړیتوب ورکړو؟
خو به دا خبرو کوم چې بشپړ غړیتوب د افغانستان کرکټ بورډ حاصل کړ. لوبډلې د افغانستان د کرکټ بورډ یو حصہ ده. شرایط هم ډیر زیات دي. په دې کې په لومړي سر کې د افغانستان د کرکټ بورډ باید یو اساسنامې خاوند وي او د یو اداري تشکیل خاوند وي او د یو منظم بورډ خاوندان وي او دغه بورډ صلاحیتونه کارونه ټول پکې معلوم وي. په اساسنامه کې همدارنګ عمومي رئیس اجرایوي رئیس د دو صلاحیتونه او کارونه معلوم وي. په اساسنامه کې د پیسو ورکړه درکړه سیستم مکمل تشریح شوی وي. په دې اساسنامه کې سي دا لومړی برخه ده. بیا ستراتیژي باید افغانستان کرکټ بورډ ولري. له هغه څخه وروسته مالیاتو کې سی افغانستان کرکټ بورډ باید لس فیصد څخه زیات پیسې د آی سی سی د پیسو نه علاوه باید خپل لاسته راوړنه ولري. نو خوشبختانه موږ تقریبا کچیرته جایدادونه ترې نه وباسو نو 30% پیسې افغانستان کرکټ بورډ اداره بغیر د آی سی سی له پیسو نه ګټي او همدارنګه قرضدار نه وي او درایي سده ډیرې وشتمنی ډیرې وي او رښتي څلور کلو د حساب دهي اډیټ ریپورت منظم پاک تللی وي آی سی سی ته. بیا لغه څخه وروسته د درې مهسه کې پرفورمنس راځي. یعنی د لوبډالو پرفورمنس هغه کې ملي لوبډاله او همدارنګه د نولس کلنو لوبډالو او د خزو د کرکټ کارکردګي د په ملي لوبډاله کې دا اوس په رښتي اتو کلو کې اقلن افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډاله د بشپړ غړیتوب هیواد لرونکو هیواد ته دوو څخه زیات څلور څخه زیات وبخه. خوشبختانه مونږه زیمبابوي او بنگلاديش همدارنګ وستنډیز مات کړای ده او همدارنګ نو لسکلنو سدا رستي څلور نړیوالو جامونو ته لار مونډلې وی سه هغه هم خوشبختانه مونږه مونډلې ده او همدارنګ ملي لوبډلې سدا دریو څخه زیات نړیوالو جامونو ته لار مونډلې وی. همدارنګ د افغانستان کرکټ بورډ اداره باید یو منظمه تګلارې د خپل لوبغاړو د پیشرفت لپاره ولري. هغه خوشبختانه منګلرو د نولس کلنو شپړس کلنو او هغه لوبغاړي به دا سیستم د په ثبوت ورسي. هغه لوبغاړي بیا راتلونکي کې ملي لوبډله هم لوبول ده. نو کته سو چیرته د منګل لوبغاړو ته پام کړی وي څومره لوبغاړي دی هغه دی یو پایپلاین څخه تیریږي سه شپړس کلنو لوبډله څخه نولس کلنو ته ځینو نولس کلنو څخه بیا الف لوبډله څخه بیا ملي لوبډله ته ځینو. دا هم په ثبوت باندې رسیدلې دا هغه پایپلاین موږ ورته تشریح کړ او یو غاټ پول د لوبغاړو ولري. سی لوبغاړي موږ ډیرو لرو هغه هم موږ ورته په ثبوت رسولې. سی د لوبغاړو کچم ډیره زیاته ده ظرفیت ډیر زیاته او دا ظرفیت به پالش کوو مونږه او ملي لوبډله ته وړاندې کوو. همدارنګ د میدانونو د لوبغالو موجودیت د لوبغالي پکې په افغانستان کرکټ بورډ په واک کې ډیر زیات لوبغالي وي، نو خوشبختانه موږ تقریبا دا مهال 12 لوبغالي لرو. او همدارنګ ډومېسټک کرکټ داخلي کرکټ باید موږ یو ډیر قوي سټراکچر وي، هغه سټراکچر موږ مکمل ورته تشریح کړی دا آی سی سی ته موږ تیر دریو کلو څخه ډیر منظم رپورټر لیږو، او باید موږ داخلي کرکټ څلور ورځنی سیالۍ فرست کلاس سټیټس ولري، یو ورځنی سیالۍ هم د لیست ای یا ای درجه ولري، همدارنګ شلوریزم د ای درجه ولري. نو هغه درې وړه ټورنمنټونه د موږ د حیثیت سکال په فبروري کې موږ دا حاصل کړ. خوشبختانه سه بشپړ غړیتوب موږ په دغه ترتیب باندې حاصل کړ.
ډیر زیات مننه ستاسو څخه چې ویل کیږي دا چې بشپړ غړیتوب چې اوس افغان کرکټ بورډ ته ورکړ شو، افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ورکړ شو، دی موده درې کال ده، معنی دا چې درې کال امتحاني دوره ده، او په دې درې کلونو کې به هغه کوم شرایط وړاندې کړي دي هغه به پوره کیږي. فکر کوي پښته امکانات باندې چې اوس یې افغان کرکټ بورډ په لاس کې لري، او دغه کوم پراخې ستونزې چې په مخ کې لرو، فکر کوي چې د راتلونکو درې کلونو چې امتحاني دوره ده هغه شرایط چې وړاندې شوي دي پوره به کړی شي.
اکرام صاحب، زه یو خبره ته باید اشاره وکم. هر لاس راوړنه ځان سره ډېر زیاتې ننګونې زیږوي، خو لکه څنګه چې موږ بشپړ غړیتوب حاصل کړ دا ډاډ درکوم، ټول د تاسو د رادیو له طریق نه ټول ملت ته ډاډ ورکوم چې موږ به حیثیت هم ساتو. یو غټه ستونزه هغه سیاسي مداخلې دي. سیاسي مداخلې باید په افغانستان کرکټ کې نه وي، او د آی سی سی هم ډیر زیات په جدیت سره ګوري چې د افغانستان کرکټ بورډ اداره کې سیاسي مداخلې باید ختم شي. نو دغه یو ستونزه ده، او نورې کومې ستونزې چې هغه د موږ د کنټرول لاندې دي، که میدانونه دي موږ میدانونه فلحال سه، دا نور هم غټو. د ښځو کرکټ موږ یو صحت باندې باید شروع کو، او سوسایټي باید دې ته موږ قانع کو چې په افغاني کلتور او عنعناتو سره یو شانته غوت پکتو سره غو اهمیتونو ته پکتو سره یو څه اگر چې مشکل ښکاری خو کوم اقدام وکړو ګورو چې نتیجه یې څنګه ده.
تاسو یادونه وکړه د نړیوالو معیاري لوبغالو د دې ترڅنګ د میرمنو د کرکټ د لوبډلې سره د دې چې په دغه سیو ټولنه کې به سخت وي خو ناممکن نه ده، شاید دا هدف هم ترلاسه شي. څه پلان موجود دی چې د افغانستان په کومو کومو سیمو کې یا پراتونکو دریو کلونو کې به سو نړیوال لوبغالي موږ ولرو چې لږ تر لږه د دې جوګوي چې موږ د نړیوالو لوبډلو کوربتوب پکې
وکړو؟ موږ درې کلن کومه ستراتیجي سي ده په هغه کې موږ واضح لیکلی سي موږ په 15 زونونو کې باید ښه سټېډیمونه ولرو. بیا هم زه دا خبره کې لږ زر رونتیا روحانتیا چوم سي نړیوال لوبغالي موږ لرو، موږ کوای سو کچیرته امنیت نه وي د کابل په لوبغالي کې، د ننګرهار غازی امان الله خان کې، همدارنګه د خوست په لوبغالي کې موږ بین المللي لوبې هوست کړای سو، یعنی د آی سی سی شرایط پوره کړی دي. خو که موږ وایو سي باید دلته د تماشاچیانو لپاره ظرفیت لا زیات سی، همدارنګه انډور او آوټ ډور فیسیلیټی پکې جوړ سی، همدارنګه هاسټل پکې جوړ کو، جیم سوئمنګ پول پکې جوړ کو، دا موږ خپل لوبغاړو ته لا سہولتونه برابرو. نو دا موږ 15 زونونو کې به ان شاء الله الرحمن په سټانډرډ سره برابر لوبغاړي به ان شاء الله الرحمن جوړو.
یو بل موضوع بشپړ غړیتوب واخیستل شو کله، او دونکو ته دا معلومات ورکې زینو سره دا پښتني موجود دي، او زینې په دې اړه زد نقیس خبري موجود دي. اوس به کرکټ بورډ ته څومره کلنې بودیجه ورکول کی؟ د دین اوروس سبا د افغانستان د ملي لوبډلې میچونه څنګه کیږي؟ د کوم لوبډلو سره به کیږي؟ کوم لیګونو کې به دوی بغیر له کوالیفاینګ نه لوبه کوي؟ مثلا ایشیا کپ دی، په دې کې به دوی ته حق ورکول کیږي کنه؟ د پروسه کله تشریح کی؟
کلنې بودیجه خو بس کال د موږ څومره بودیجه د کال په شروع کې تعین شوی، د کال تر اخره پورې به موږ بودیجه وې دي نړیوال شورا څخه راغلو. د سیالي انټرنیشنل کرکټ کمپټیشن سټراکچر دا تر 2019 پورې دا خرڅاوي سټراکچر ده. څلور کالنه اف ټي پی جوړیږي د بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو. د 2015 نه تر 2019 ورلد کپ نړیوال جام پورې دا یو سټراکچر جوړ شوی و. ټول نړۍ بشپړ غړیتوب لرونکو هیوادونو یو بل سره خپل سیالي تنظیم کړي دي. اته غوړه لوبډالې به د دغه کال د سپټمبر تر اخره پورې کومې لوبډالې پاتې غوړه لوبډلو کې دي هغه به نړیوال جام ته نیخ پنی غلاره مومي، او باقي څلور سې کومې پاتې کیږي هغه به کوالیفای ګراوند ته راځي. خو 2019 نړیوال جام څخه به وروسته د افغانستان کرکټ بورډ ملي لوبډله به په دغه فکسډ فکسچر، یعنی ټاکل سوی تقسیم اوقات د لوبو کې د اصل طرف نس کوم حال وشته هغه توضیح کیږي په هغه کې بزای لري او مونږ بخپل لوب خپل لرو.
تاسو مخکې د سیاسي لاسوهونو خبره وکړه، واقعا په دې برخه کې هم اندېښنې موجود دي. لا هم مونږ ګورو چې د پارلمان غړي یو شمیر دولت نور لوړ پوړي چارواکي د کرکټ په چارو کې مستقیمه مداخله کوي، خصوصا د سلیکشن په برخه کې. حتی په زموږ معلومات ده چې په ولایتي گریټ 1 سیالیو کې ډیرو لوړ پوړو چارواکو مداخله کړې په زونونو کې. د دوی دا مداخله څومره څومره بد تاثیرات لري او بل اخر به دوی دا مداخله کله خلاصي کی؟
دا یو ستونزه ستاسو ستونزه ده. زه نه مشخص کوم چې کوم ارګان څخه کوم کوم کسان مداخله کوشش کوي، خو موږ تر اخري حد پورې کوشش کړی دوی مداخله قطع کو. خو دا مداخله بیا که چیرته دوی په یو لوړ موقف کې لخپل موقف څخه سوء استفاده کوي سي د افغانستان کرکټ بورډ د ادارې خلاف، یقینا منفی اثرات غورځي. گریډ 1 سیالۍ د افغانستان کرکټ بورډ هغه سیالۍ د لزی څخه موږ ته ځوان لوبغاړي راځي، زون ته لزون نه به همداسې راځي. نولس کلن الف لوبډله د درویشت کلنو څخه کم سن لوبډلې ته، همدارنګه ملي لوبډلې ته، که دلته موږ غلط لوبغاړي ولوبوو یا د واسطو والا لوبغاړي ولوبوو نو هغه استعدادونه وزل کیږي.
یو بله موضوع د شپږیزې مسله ده. شپږیزه چې ټاکل شوې وه په جولای میاشت کې وشي، ولی وروسته شوه؟ فکر نه کوئ چې یو ترخه تجربه بیا تکرارېږي؟ درې کاله مخکې بارانونو کې همدغسې اګست ته وغځول شوه، شپږیزه د بارانونو له وجې نه خوندم لاړو، نیمګړې مشوه، ډېره ګډه وډه شوه. څه کالې فکر نه کوئ چې د بارانونو موسم مخ پر رسېدو دی؟
هغه هاین په نوومبر کې سوی وه او داسې ده موږ په سپتمبر کې شیډیول کړی ده. او ستره ستونزه هم دا وه چې افغانستان کابل کې ډېره ستره غمیزه پېښه شوه او نړیوالو لوبغاړو نړیوالو کسانو زړه نه ښکه اوس کابل ته راسي، نو دې له وجې نه موږ لږ وروسته کړله.
تیر کال واده شوی وه د شپږیزې نه وروسته چې په دې لوبغالي کې به مینهوالو دپاره نوي ځایونه جوړېږي، خو لا هم لوبغالی په هماغه اندازه کوچنی دی. او فکر کوم څه کالې به موږ تاسې د مینهوالو په برخه کې د لویو ستونزو سره مخامخ یو، ولې په دې برخه کې کومه لاسته راوړنه نه لرو؟
اول خو په لوبغالي باره کې ورته وایم اکرام صاحب، موږ پیسې لرو ځمکه نه لرو. حکومت موږ سره وعده کړې وه چې ځمکه درکوو، خو بدبختانه تر اوسه پورې موږ ته ځمکه نه ده راکړې. او دا اوسنی کوم ساحه سې ده، دا په دې نه ارزي چې موږ په دومره ګزاف پیسې پکې مصرف کړو. بل د شپږیزې د مینهوالو لپاره ټیکټونه به موږ سکل یو کمپنۍ ته ورکوو. افغانستان کرکټ بورډ اداره هیڅ پکې کار نه لري، هغه به مشخص ځایونه لري، هر سړی خپل ټیکټ اخیستی سي، هیڅوک ضرورت نه لري چې افغانستان د کرکټ بورډ په صحن کې دننه ټیکټ واخلي. ټول به بیرون ټیکټونه اخلي او کوم مشخص کسانو ته چې موږ ځای ناستې ځای لرو راځي به میدان ته له ټیکټ سره، هیڅوک هم به ټیکټ نه سي راتلل.
کوم بهرني لوبغاړي چې اخیستل شوي دي په بولۍ کې، هغوی ټول راځي؟ ټول وعده هم داد هغوی سره قراردادونه شوي کنه؟ هغه کې لا هم ستونزې موجودې دي؟
دا یو بحث دا، ان شاء الله رحمان په لنډ وخت کې به حل کړو.
یو بل موضوع چې مینوالو سره په دې اړه سوالونه موجود دي، د شهزاد محمدي د بینډ په اړه. تر اوسه کرکټ بورډ په دې اړه چپه خوله دی، په دې څومره بینډ ولګېدو، څومره وخت لپاره د کرکټ نه بند شو، او څومره وخت وروسته دا بیرته لوبډلې سره یو ځای کیږي؟
کرکټ بورډ هیڅ نو رسمي موقف د شهزاد محمدي باره کې نسی وړاندې کولای، چون هغه ته تاوان ډیر ده، ګټه کمه ده. منګه وکیل ورته نیولای، تر دم غړې پور تقریبا 80000 پاوند منګه د شهزاد محمدي کومه کمپنۍ لیګل فرم سه منګه ته نیولای، دا هغه ته منګ ورکړی دي. د شهزاد محمدي وکیل او نړیواله شورا سره په باس کې دي، هر وخت سه د دوه ترمنځ کومه پریکړه وسوله، نهایی پریکړه به منګ ته مو وایو، منګ به سه تاسو ته وایو.
یعنی د شهزاد پړه لا روسي پریکړه نه ده شوی؟
روسي پریکړه لا نه ده شوی، روسي پریکړه سی اوسې په مغه سات په میډیا ته راوځي.
ډیر زیات مننه سانګ زې سب کور ودان.
Thank you. غرمه مازیګر نه ګورم ستا تصویر ته ګورم زه خو ماقام نه ګورم شپه او سحر نه ګورم ستا تصویر ته ګورم بل زما په لاس کې پړنی پړنی I'm not afraid.